آزاده په څپو کې
در امواج آزادی.
درنو دوستانو ستړي مشي، زه اجمل اندی ماو دی آزادی څپو د دې اونۍ په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په وروستیو څو ورځو کې په کابل او کندوز کې لږ تر لږه دوو ځانمرګو بریدونو رپورټونه ورکړل شوي دي چې په دواړو کې که څه هم ظاهرا د بریدونو اصلي هدف د طالبانو غړي ښکاري، خو پکې ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا کندوز برید چې د کابل بانک مخې ته وشو، پړی د داعش وسلوالې ډلې منلې ده او د ځینو رپورټونو په حواله پکې د 1411 تر منځ کسان وژل شوي، یو شمېر نور ټپیان هم دي. دا پیښې داسې مهال دي چې تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم د افغانستان په اړه په خپله غونډه کې په دې هیواد کې د داعش د وسلوالې ډلې لخوا د پراخېدونکي ګواښ په اړه اندېښنه ښودلې ده. په امریکا کې د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره چې تازه کار پیل کړی او تر اوسه یې د بهرنۍ پالیسۍ ډیر لومړیتوبونه په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو او د منځني ختیځ له بدلونونو سره تړلي، هم په افغانستان کې له اوسني وضعیت ډیر راضي نه ښکاري. د ولسمشر ټرمپ یو سلاکار چې د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا سلاکار دی، د ویلي دي چې طالبانو په افغانستان کې وسلوالو ډلو د فعالیتونو لپاره زمینه برابره کړې ده او د ده په وینا ولسمشر ټرمپ دا هر څه سم کړي. ظاهرا طالبان له حماس یو څه سره مخ دي چې یو مهال دوی د افغانستان د پرسیدلي جمهوریت په وړاندې ترسره کول د نظام اسلامي نه ګڼل او په وړاندې یې ځانمرګ یو نور بریدونه. دا هغه څه دي چې داعش یې اوس د طالبانو پر ضد ترسره کوي، خو طالبان د داعش ګواښ کم اهمیت اخلي. په هغه امنیتي پیښو کې چې د داعش وسلوالو ته منسوبېږي، د تلفاتو شمېرې تل زدو نقیص وي چې څرګندوي د مرګژوبلې د شمېرو د پټولو هڅه کېږي. د منځنۍ آسیا د هیوادونو په شمول هغه هیوادونه چې طالبانو سره نسبتا ښې اړیکې لري او لویدیځ چې طالبانو سره د ناټو په مشرۍ د ورته جګړې سابقه لري، دواړه په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو ګواښ ته اندېښمن دي. اصلا داعش په افغانستان کې څوک دي؟ له طالبانو سره یې نظریاتي توپیر په څه کې دی؟ ولې د طالبانو مخالفت کوي؟ د سیمې هیوادونه د داعش په پدیده کې څه رول لري؟ څومره یې افغانستان کې ګواښ جدي دی؟ دا او دې ته ورته ګڼې نورې پوښتنې شته چې نن یې د ازادۍ په څپو کې خپرونه کې له میلمنو سره شریکوو او له دوی اورو. په بحث کې را سره میلمانه دي افغان ژورنالیست او د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو څارونکی واحد فقیری، د افغانستان د امنیتي مسلو شنونکی اختر محمد راسخ، همدارنګه به وروسته را سره په بحث کې پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز هم یو ځای شي. د خبرونې په یوه برخه کې به پاکستان ته ملاړ شو او هلته به په پاکستان کې د دې پدیدی او همدارنګه د افغانستان سره د تړاو په اړه د مشال راډیو له خبریال طاهر خان سره خبري وکړو. زه خپلو میلمنو ته هرکلی وایم. فقیر صاحب تاسو ستړي مشي، خبرونې ته همدارنګه راسخ صاحب تاسو او نور میلمانه ټول ستړي مشي. فقیر صاحب که له تاسو نه یې را پیل کړو، داعش داسې یو څه دي چې په افغانستان کې ویل کېږي چې ولسي ملاتړ هم نه لري، ایدیالوژیک ملاتړ هم په طالبانو په څیر ډلې چې په هغې ځای کې د سخت دریځۍ لپاره داعش ته څه پاتې کېږي. تاسو فکر باندې د طالبانو او داعش ایدیالوژیک یا د هغوی په نظریاتي توپیر په څه کې دی؟ ظاهرا خو دواړه ډلې رښتینی اسلامي نظام غواړي او د رښتینی یو اسلامي نظام د ټینګولو ادعا کوي، هغه څه چې طالبان هم وایي چې موږ هم دا کار کوو او داعش هم وایي. توپیرونه یې د تاسو فکر باندې څه دي؟
تشکر آن صاحب، تاسو ته محترم میلمنو ته او ټولو اورېدونکو اولیدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه فکر کوم چې ځینې عمده اختلافات سره لري. یو دا چې طالبان محلي فکر کوي، په دې معنی چې یوازې د افغانستان په ارتباط فکر کوي او غواړي په افغانستان کې خپل حاکمیت ټینګ کړي او چندان د خارجي شخړو سره علاقه نه لري. برعکس داعشان چې دي، هغوی داسې یو نوه جهان شموله اسلام شموله فکر لري او غواړي چې په ټوله جهان کې یا په ټوله اسلامي نړۍ کې حضور ولري. دا یو عمده دغه دی، یعنی یو ځایي او بل هم داسې نړیوال او سیمه ییز درک دی. بل خبره دا ده چې طالبان د یو حکومت دی، یعنی طالبان فعلا د یو حکومت دی او غواړي د نورو خلکو سره رابط وساتي. داعش په ټوله سیمه کې د هیچا سره د هیڅ حکومت سره یا هیڅ حکومت نه غواړي چې دوی په خپل ځان پورې وتړي او نه هم د حکومت سره تعامل لري. یعنی د طالبانو هغه طرز تفکر دا دی چې باید په رسمیت وپېژندل سي، نور یې په رسمیت د حکومت په صفت، او د داعش هغه دا دی چې باید تروریستي عملیات وکړي او په ټولو ځایونو کې یو نوی تروریستي حضور ولري. دا هم یو عمده دغه دی توپیر دی. بل په پخوا کې هم د طالبانو او د داعش ترمنځ یو نوی سیاسي مبارزه هم ده، هغه په دې معنا چې د هیش هم غواړي چلته یو د ټیک ځای پیدا کړي او د ځان لپاره اډې جوړې کړي، خپل حضور تثبیت کړي. طالبان غواړي چې هغوی محوه کړي. طالبان فکر کوي چې داعش یوازنی ګروپ دی چې د دوی نه یوازې دا چې نظامي چلنج وي بلکې ایدولوژیک چلنج هم دی. په دې معنا چې داعش طالبان سست نرم ګڼي، د خارجانو سره د کفارو سره معامله کوي، د هغوی څخه پیسې اخلي او داعش ځان داسې یو نوی ناپ یو نوی پاک یو نوی دغه پاک ستره شوي چې موږ د هیچا سره کار نه لرو او موږ د کفارو سره لاس نه ورکو، د کفارو لاس نه نیسو. نو داسې د عمده مګر ډېر سیاسي دی، یعنی دواړې ډلې په دې پسې دي چې افغانستان کې خپل حضور تثبیت کړي او افغانستان د ځان کې په دغه هغه عمده دغه دي توپیرونه دي چې اوس ماته معلومیږي. اوس زه فکر کوم چې د دوی اختلافات پر دغو ټوک باندې راڅرخي.
ډیره مننه فقیر صاحب. راسخ صاحب که تاسو ته راشو، ښاغلي فقیر اشاره وکړله چې داعش یو نړیواله پدیده ده، په نړیواله اسلامي مبارزه او د یو اسلامي خلافت په جوړېدو عقیده لري او طالبان چې دي یوازې د افغانستان په چارچوب یا چوکاټ کې هغه خپل اسلامي نظریې پر بنسټ. البته په دې کې هم هیڅ شک نشته دی چې څه شی چې لیدل کېږي او اوریدل کېږي، طالبان هم یو پاک سوچا داسې یو اسلامي نظام غواړي چې حتی د دوی تر اوسه په دې باندې یو نتیجې ته نه دي رسېدلي چې د نجونو مکتب ته تګ روا دی که ناروا دی، او دا ښایي په نړۍ کې یوازینی یا د ګوتو په شمیر اسلامي ډلو نه یي چې دغسې یو سخت دریز لري کله چې دوی د اسلام نه یا د اسلامي باورونو نه تعبیر ته راځي. نو د داعش ایدیالوژي او د طالبانو په یو برخه کې خو نږدې دي، د هیواد او وطن او نړۍ په برخه کې سره توپیر لري. په افغانستان کې د داعش ریښې څومره پیاوړې دي؟ ځکه په دې کې هم هیڅ شک نشته چې طالبان د جګړې پر مهال یا اوس ښایي چې په ولس کې ملاتړي ولري، خلک یې وپیژني، خو د داعش داسې کوم څرګند قومندان، کم کاست، د کم ولس نه، د کم قوم نه، د کومې قبیلې نه، د کوم ولایت نه، وي به ولې نه، خو داسې څرګند څوک نشته. ولسي ملاتړي په افغانستان کې تاسو څومره ګورئ؟ یا واقعا خلک د داعش او طالبانو ترمنځ یو ډول قضاوت کوي که نه؟
تاسو ته او ستاسو د پروګرام دواړو قدرمنو میلمنو ته او د راډیو اوریدونکو ته مو وړاندې کوم. ګورئ، د سوال پکله باید ووایم، افغانستان که چیرې موږ په افغانستان جغرافیا باندې غږیږو، نو دغه لوبه چې د کومې ورځې نه شروع شوې ده، دا یوه استخباراتي لوبه ده. فقط نومال بدلول او بیرق بدلول، شعار بدلول ده، هدف یو شی دی. هدف د طالب، د داعش، د مجاهد، د 1350 کال چې د سردار محمد داود خان د جمهوریت د ړنګولو لپاره پاکستان استخباراتو دغه ډلو ټپلې جوړې کړې په دغه سیمه کې، په اوله قدمه کې پاکستان استخبارات غوښته چې افغانستان دوی ته یو قوي ځواک دی او چیلنج دی دوی ته، دوی ماتوي او خپل خاوره ازادي غواړي، د ډیورن کرښه ورانول غواړي، دا ولس یو کول غواړي، دا ولس د سیالۍ په لور روانول غواړي. جمهوریت دلته جوړ شو، دلته نور قومونو ته نور ټبرونو ته د تحصیل او د ژوندانه او د ښه دولتدارۍ حق ورکول کېږي. په دغه طرز مبارزاتو کې پاکستان استخبارات په اوله قدمه کې چې دا زمونږ خاوره ده، زمونږ قام خپل کې، دغه د پېښور او د وزیرستان او د کویټو دغه د ډیورند کرښه هغه ډډه پښتانه خپل کې دغه لوبه شروع کړله، او د بر پښتانه د ماتولو دپاره، د بر پښتنو د کور د ورانولو دپاره دوی دغه پروګرامونه شروع کړی دي.
نو راسم صاحب کتاب سره دا ومنو چې دا ټوله د پاکستان لوبه د البته په دې مرسته غږیږو چې کله غا طاهر جان طاهر خان راشي چې پاکستان څومره رول لري په دې مسایلو کې. د طالبانو او داعش ترمنځ نو بیا توپیر پڅ کې دی، خو دواړه جوړې شوې ډلې ښایي کدی وي ډلې جوړې کړي، نو دوه ډلو نه څه غواړي؟
ګورې ګورې کوم توجه سي اوسې دغه لږ در موږ تاریخ ته مراجعه وکړو. شاته لاړ شو دغه دی پرونی دی اکمتیار او دربانی یا د جهادي ډلو ټپلو آئین پروګرام ول، خو دا هغوی لږ نرمش لرل په وژنه کې، په انفجار او انتحار کې. کله چې ګوري د هماغه مجاهدینو طالبان را ایجاد شول، ملا محمد عمر د طالبانو د مولوی محمد نبی او قمندان و، ولې د جهادیانو په وړاندې ودرېدی؟ دغه زمینه چا ورته مساعده کړې؟
راسته تاسو دا وایي چې دا د ګاونډي هیواد پاکستان چارې دي؟
دقیقا
او پاکستان غواړي چې طالبان کمزوري کړي.
بالکل ګوري، اوس کله چې طالبانو د آی ایس آی د غوښتنو نه سرغړونه وکړله، دلته داعش ورته تیار هلته روزلی و. تاسې وګورئ دغه سیاسیون چې روزل شوي دي په هر سیمه کې، یعنې په هره ډله کې، په دوو برخو، یعنې د دوو مفکورو خلک روزل شوي دي. که ووایم د روسیې له ادرسه خلک او پرچم ته متوجه سي، د پاکستان له ادرسه دغه افغانه چې اوله کې دا یو ګانه وه، دا د جمعیت ګوند وه، بیا دا یې په اوو ټوټو باندې تقسیم کړله، او دا دغه دپاره چې بیا دلته د غربي
مننه. راسیا صاحب، دې بحث ته به هم راشو چې پاکستان په پیښو او حالاتو کې څومره رول لري، څومره سي پذیره دی خپله د یو هیواد په توګه وګړي څه ګالي. زه به له دې نه مخکې د داعش او د طالبانو په ابتدایي مسایلو باندې به همداسې مخې ته لاړ شو، دغې نقطې ته هم راځو. پخانی افغان ډیپلوماټ چې په جمهوری دولت کې کار هم کړی دی، غوث جانباز هم را سره دی، له ده به وپوښتم. جانباز صاحب، خبرونې ته ستړی مه شئ، تاسو موږ سره نیم ساعت یې د واټساپ او د موږ لاینونه چې وروسته مصروفیږي، نو له تاسو نه زه هغه خپلې پوښتنې خلاصوم، ډیر وخت مو نه نیسم. د جمهوریت پر مهال هم د داعش د حضور، موجودیت او راپیدا کېدو په اړه باندې یو لړ مشخصې پوښتنې وي، په هغې وخت کې هم په رسنیو کې وي، اوازې وي. مثلا په ننګرهار کې چې کله داعش د لومړي ځل لپاره سر راپورته کوه، زه د یو افغان خبریال په توګه چې دا پیښې م تعقیبولې، په هغه وخت کې موږ ګڼ سوالونه وه، ګڼې پوښتنې وې. دې خواته څه پاکستاني طالبان راواوښتل، بیا هغه پاکستاني طالبان رورو ټول هغه د شینوارو قوم یې پسې واخیسته او هلته پکې داعش راپیدا شو. خپله د چارواکو ترمنځ دا تورونه هم تبادله کېدل چې په هغه وخت کې چې د ملي امنیت د شورا کم مشر و، ښاغلی اتمرې تورنه وه، یا نور چارواکي چې د هیلیکوپټرو کې د داعش د انتقال خبرې هم کېدلې. په جمهوریت کې داعش څنګه را پیدا شو؟ او هغوی هم همیشه د طالبانو په څیر کم اهمیت ګاڼه، همیشه چې به دې ورته وویل چې داعش، ویل نه داعش دومره ګواښ نه دی، داعش دلته نشته. څه فکر کوئ د داعش رول د جمهوریت پر مهال څه و؟
سلامونه هم صاحب تاسو ته او بس قدرمنو ګډونوالو ته، ټولو اورېدونکو ته. دا چې څومره ګواښ دی یا نو، خو زه فکر کوم چې د داعش او د طالب په منځ کې ډېر توپیر زه نه وینم، یعنی په دې معنی نه وینم چې زه فکر کوم او داسې حالات هم داسې ثابتوي چې هغه څوک چې د داعش شاته ولاړ دی او هغه څوک چې دې ته لوجستیکو تجهیزو تمویلو انګیزه ورکوي، دا همغه کړی دي چې طالبانو ته. البته طالبانو کې داسې یوه برخه هم شته چې کېدی شي هغه به یعنی داعشي مفکوره نه لري، دې کې شک نشته. خو هغه برخه چې لکه دلته چې دوستانو هم اشاره وکړه، هغه برخه چې مستقیما د منطقې استخبارات سره او دلته ګڼ استخبارات کار کوي، ځینې په یو نوع توانی کې، یعنی یو نوع یووالی کې کار کوي، ځینې انفرادي مستقل کار کوي. د دغو استخباراتي کړیو دوی استازي دي، عسکري دي، سرتیری دي، سربطه دی، هر څه چې تاسو فکر کوئ، فقط دوی څخه هغه په مشخصو مواردو کې حالاتو کې ګټه پورته کوي. تاسو وګورئ کله چې د طالب دی برخې او د پاکستان د استخباراتو او د پوز په منځ کې، البته بیا هم دا غواړم چې ټینګار پرې وکړو چې د طالب یوه برخه اوس پاکستانی استخبارات و پاکستانی پاو سره جوړه نه ده، گرچه یا واقعا برخه د طالبانو پاکستانی پاو سره پاکستانی سفارت سره کاملا تړاو لري او هغه سره تړلی دي کې هیڅ شک نشته. خو هغه برخه چې په تاثر کې ده نن سبا کې دي شي د سي اټکل وشي چې هغه کې دي شي قوت بل رستر بل زیات شي ځکه چې ځینې ملي عناصر هم سره زیات کیږي ځینې وطن پال عناصر هم سره یو ځای کیږي چې د پاکستان سره د سي ذات البيني زیات مون اکثریت افغانان د دغه احساس د دغه چلان د دغه مسیر د ځپل د لپاره وار په وار ډلې په مختلفو نومونو رامنځته کیږي چې نن یو ورته نوم داعش دی. دا داعش کنه وای نوم به نه پیږم ورته.
یعنی تاسو هم په ورته توګه مخکې راسخ صاحب هم دا خبره وکړه تاسو په ورته توګه فکر کوئ چې داعش هماغه نظر چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت کله ناکله په اعلامیو کې په مستقیم یا غیر مستقیمه توګه یادوي چې وایي د داعش بریدونه خواته دي یا داعش په پاکستان کې هغه تور لګوي او دا په دغه وروستیو دوه درې کلونو کې د طالبانو چارواکي یادوي تاسو هم له دې خبرې سره موافق یې چې داعش یوه استخباراتي پدیده د داسې یو نړیوال ځواک او واقعا یو خوځښت چې هغه په اسلامي ایدیالوژۍ او د خلافت غوښتونکي او افغانستان خپله برخه ګڼي نه ده.
دا راست سر خبر سر از فوزه محاکم اما در متقی خبر اگر صداقت نمید سکر چه کل متقی یا بیر وابسته و ترز شوه کس لی پاکستانی استخبارات سر او دا زکانشون پاسو کرد پر دیر این رو تواهد و کده یه بحث حوصله و سیگی ثابت ده. خود راست سر خبر سم او خبر دی که در چه گوری کس مکنی واقعات تو واقعاتون تو گورو خبر آن افغانستان هیچ کله په تاریخ کې د خلافت جزء د خلافت په ترکیب کې نه. په تاریخ ته وګورو یوازې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې چې د غزنوي جغرافیا هغه وخت کې در په دغه دولت کې روم یادېدله هغه دولت یو قرارداد کړی و تجارتي او د دوستي خلافت سره د غزنوي ټولې اړیکې د خلافت سره بس خلاص. یعنې د افغانستان ته خو داعش یا خلافت اسلامي دا خو هیڅ ریښی نه لري. اوس موږ تاسو افغانان پښتانه هستو کوم خلافت د څه شي خلافت موږ خپل دولت لرو خپل دولت لرو خپل تاریخ لرو او دا تاریخ نن نه دی پیدا
نه خو خیر دیدی
نه خبره څه شي کوي یعنی دغه شي مصنوعي تصنعي دلته ورته ځان ورکول ځای ورکول ریښي ورته پیدا کول دا خو نه کیږي. یعنی دا یو گروپ دی د تروریستي چې د مختلفو اهدافو د لاسته راوړلو دپاره تجهیز کیږي انګیزه ورته ول کیږي تمویل ورته ول کیږي پرتاب کیږي او نوم ورته ول کیږي د ځین وایي زما دغه دی.
خو پاکستانی وګوره پاکستانی دولت مداران وروسته به دې ته راشو د هغوی بې اندېښنه د طالبانو نه له دې طرف نه ده چې د تحریک طالبان پاکستان د ټي ټي پی ډله په پاکستان په افغانستان کې د دوی ادعا چې طالبان ردی چې هلته مرکزونه لري ځایونه لري او په خصوصا په دې وروستي یو کال کې په پاکستان کې عملی زیاتې کړي. جان باز بیرته راځو فقیري صاحب تاسو ته به راشو تاسو که په دې بحث باندې هم تبصره لرئ تر اوسه پورې هغه هم در ناورم خو د ما پوښتنه له تاسو نه مشخصه یوه پوښتنه دا ده چې د داعش که ومنو چې یوه استخباراتي پدیده ده حتی که دا هم ونه منو او دا ومنو چې مثلا د عربو نه یو شعر راغلی دی په سلفي عقیده باندې ډیر ټینګ او غواړي چې اسلامي خلافت جوړ کړي او افغانستان برخه وګرځي په هر دواړو صورت کې څومره چې په تیرو کلونو کې لیدل شوي دي داعش په ولس کې په خلکو کې ډیر ځای نه لري خلک یې نه پیژني د دوی له ځینو اصولو سره حتی د هغه ځینو لارو سره برابر نه دي خلک مثلا دوی چې کومو ځایونو کې پاتې شوي دي داعش وسلوال خلک یې نابلده دي ورسره هیڅ پوهیږي نه څوک له کوم ځایه راغلی دی. دغه ولسي ملاتړ په افغانستان کې داعش لري آیا په یو ولسی ځواک بدلیدلی شي او واقعا هغه څه چې روان دي یو تهدید پېښولی شي؟
ولې نه. یعنی کله زما خپله عقیده دا ده کله چې په یو ملک کې ظلم وي په یو ملک کې بېعدالتي وي د ځوانانو په منځ کې بیکاري وي اقتصاد کمزور وي او د ځوانانو په منځ کې ناامیدي وي دغسې ډلې کش کوي دغسې ډلې قوت پیدا کوي او دا حتی په غرب کې هم یعنی مشتاز په غرب کې اکثره چې ژوند کوو حتی په غرب کې هم که کله ځوانان بیا نا امید سي او امیدونه قطع سي د تبعیض سره مخامخ وي د مدام د ناروا سره مخامخ وي دغسې تروریستي ډلو ته مخه کوي او د داعش پیدا کېدل هم د داعش او دغه ستروستي ډلو پیدا کېدل زموږ په سیمه کې باید موږ د خپلو دولتونو د خپلو حکومتونو په کمزوري کې ولټو. موږ دې لپاره باید دا استخباراتي او دا خبرې زه فکر کوم چې مسله نه حلوي، دا یو اجتماعي مشکل دی او هغه په دې خاطر چې اقتصادي ریښې لري، د تبعیض ریښې لري، هلته ظلم یې ناروایي په ملک کې، او هغه خلک دې ته هڅوي چې په دغسې تروریستي ډلو ته مخه کې. نو لحاظ د حکومتونو زما عقیده دا ده چې موږ باید د داعش او داسې نورو تروریستي ډلو د پیدا کېدو ریښې د خپلو حکومتونو په ناکامیو کې ولټوو، چې زموږ حکومتونه په دې نه دي توانېدلي چې د خلکو دپاره د ځوانانو دپاره کار پیدا کړي، د یو ښه او سمسور سبا دپاره هغوی ته یو زیری ورکړي، د یو ښه او سمسور آیندې دپاره خلک راغونډ کړي او امیدونه پکښې راوخوټوي. دغه شي باندې وقادر سوي نه دي، خلک تښتي، فرار کوي د ملکونو څخه، ځي مهاجرتونه کوي. په هغو ځوانانو کې دغسې ډلې ډېر ژر عضوګیري کوي، حتی په د خپل په روسیې کې چې دا حمله وسوله د اکثر راپورو پر اساس چې ما لوستلي دا هغه خلک دي چې د تاجکستان دي او په تاجکستان خلکو سره په مسکو او په روسیې نورو ښارونو کې ناروا کېږي، تبعیض کېږي، او دا خلک ودې ته مجبوره کېږي یا هڅول کېږي چې دغو ډلو ته مخه کړي. نو زما په نظر موږ باید اول وڅېړو چې ولې زموږ حکومتونه په دې نه دي توانېدلي چې خپلو خلکو ته یو مرفه ژوند پیدا کړي، یو اقتصادي رونق ورته راولي، اقتصاد په مخه بوزي، بیکاري د منځه یوسي، بیروزګاري د منځه څخه یوسي. په هغه صورت کې د فکر کوم که چیرې په اقتصاد ته توجه وسي او سیاسي عدالت ته توجه وسي، زما خپل عقیده دا ده چې دا شان خود په خود د منځ څخه ځي. زما عقیده دا ده چې دا ټوله زموږ د پکریاب اقتصاد کې ریښې لري، د افغانستان، د پاکستان، یعنې پاکستان کې موږ وینو پاکستان هم د دې مشکل سره مواجه دي. موږ وینو پښتون ژغورنې غورځنګ دی، ټي ټي پي ده، د بلوڅانو مسله ده، هغه چا پیدا کړي دي، هغه څه ده، آیا هغه هم د پاکستان لاس دی؟ نه دي. دا په خپله په ایران کې موږ وینو دا مظاهرې چې کېږي، دا تظاهرات چې راغلل، آیا هغه کې هم استخباراتي؟ موږ باید دا مسله داسې ډېر زه فکر کوم استخباراتي نه کړو، بلکې د خپلو حکومتونو د دې سیمې د حکومتونو په ناکامیو کې ډېری شان ولټوو، او هغه تراجیکو، او زه فکر کوم چې هغه اصلي خبره ده. یعنی موږ باید دغه انتقاد و هغو چاته کړو چې واقعا هم مسؤول دي، چې هغه کابل دی، د کابل کې چې څوک ناست حکومت کوي پارک کې، هغه چې په اسلام آباد کې څوک ناست حکومت کوي، هغه چې په دوشنبې کې ناست حکومت کوي، د خپلو ځوانانو دپاره داسې زمینه نه ده برابر کړې چې ځوان د سبا دپاره د یو ښه راتلونکي دپاره امید ولري او په خپل ځای کې پاته سي، په خپل ملک کې پاته سي، د خپلو اولادونو سره، د خپلو بچانو سره، د خپلو مور پلار سره پاته سي. ټول روان دي و خارج ته، ټول روان دي نورو ملکونو ته، اروپا ته. دغه د څپې څپې مهاجرین چې د سیمه څخه ځي اروپا ته، ځان په اوبو کې په بحرونو کې غرقوي، دا په څه خاطر؟ په دې خاطر چې په دې سیمه کې حکومتونه ناکامه سوي دي. حکومتونو خپل هغه اساسي مسؤلیت چې خدمتګاري ده، د خلکو لپاره کار پیدا کول دي، د خلکو لپاره د زمینه د تحصیل برابر دي، په هغه کې ناکام شوي.
مننه راسخ صاحب، تاسو په دې اړه باندې څه وایئ؟ فقیری صاحب وایي چې تر ډیره پورې موږ همیشه بهرني استخبارات په افغانستان کې یا په سیمه کې په دغه کړنو باندې تورن کړی دي. رښتیا هم داسې دی، د ما یادیږي په یو وخت کې زه تللی وم په دې مابس کې، پولي چرخي کې مظاهره وه د بندیانو، یو اعتصاب و، دا طالب بندیان هم په هغې وخت کې وه او نور بندیان هم و، یو عمومي اعتصاب یې کړی و. موږ پې گزارش جوړه و،
دی مابس مدیر نه چې پوښتنه وکړله چې وضعیت ولې داسې دی، زندانیان څه وایي، د زندانیان حقوق ته دي څه دي. د مابس مدیر راته وویل چې متاسفانه د پاکستان ISI او ځینې نور استخباراتي کړۍ د موږ په مابس کې مداخله کوي او دلته بلواګانې هڅوي. نو چې یو کس تا ته په زنځیرونو تړلی وي او په هغې کې هم استخبارات راځي او د تا په مابس کې هم بلوا هڅوي، نو دا یو پوښتنه ده چې آیا واقعا موږ خپله هره پړه په استخباراتو وراچوو او که نه موږ خپله هم ستونزې لرو. زه له تاسو نه لنډ ځواب اورم، بیا له جانباز صاحب نه اورم، مهرباني وکړه.
ګورئ، که چیرې واقعا تاریخ ته مراجعه وکړو او دغه کړنې چې څنګه چې پتري صاحب ویل، دولتونه موږ اصلا نه پرېږدي چې موږ یو مردمي دولت ولرو. موږ اصلا دته نه پرېږدي چې موږ په افغانستان کې یو قوي نظام جوړ کړو او د اقتصاد په لور روان شو، افغانستان د ترقۍ په لور روان کړو، افغانستان د بدبختیو نه وژغورو، د 1400 ماده نه اقلا دا مدیریت کړو، د خپل مو اوبه مدیریت کړو، د خپل ځنګلونه مدیریت کړو او داسې یو نظام ولرو لکه د نور نړۍ چې د انتخاباتو له ادرسه د خپله د ولس له ادرسه رامنځته کېږي. تاسو وګورئ دغه په نیمه پېړۍ کې بعد د سردار محمد داود خان حتی د خپله د سردار محمد داود خان نظام د جمهوریت اهداب هم د ټوپک او د ټانک سره یې پوده سوی. د هغې ورځې نه چې زموږ دولتونه د ټوپک ته مراجعه کړې ده او د مرمیو او د انقلابونو او د کودتاو او د مختلفو ادرسونه په افغانستان ولس باندې تپل سوی ده، دغه دولتونه ناکام ول. اوس هم د همدغه تسلسل لاره ده چې موږ دغه حکومتونو قربانیان او افغانستان د فقر او د بدبختۍ په کنده کې غورځېدل او افغانان د تباهۍ او د ټوپک سره یې لاس او ګریوان کول، دا د غربي نړۍ او د شرقي نړۍ اهداف چې خپل بمونه درته وازمیي، خپل جګړې درته مخته ویسي، خپل حریفان درته مات کړي. اتحاد جماهیر شوروي د کوم جرم مات شو؟ چا مات کړي؟ چا تلفات ورکړي؟ په ملیونو انسانان کوم جرم مړه شول؟ او خپله د پاکستان جنرالان استخباراتي کړي وایي چې دا موږ چې دغه زمينه مساعده کړه، دا موږ چې د روسانو خپل راکښ کړلې، دا موږ چې دغه اشغال ته مو لاره جوړه کړله، دا موږ چې افغانستان قوي اردو مو د منځه وړي. دا ټول هغه کتابونه کړي کړي او که بیا دا وایي چې نه، دا یو مردمي د ولس لمن نه داعش جوړه شوې ده، د ولس لمن نه طالب جوړه شوې ده، دا ټوپک د کنجي، دا مرمۍ د کنجي، دته دا یې عشاوې باته د کومې ادرس ده. دا خو یو 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 کس نه دی، یو لاسکتان نه دی، دا خو یو ګرو ده. دا ګرو څوک اقبالوي؟ څوک تمویلوي؟ بیا داعش داعش د عربانو د ځپلو دپاره جوړه سوله، دا د انګلستان نه جوړه سوله، دا د امریکا په ډالرو جوړه سوله، دا د ایران د تباهۍ دپاره جوړه سوله.
دا تاسو چې راسخ صاحب خدای چې سره خبرې چې وکي په دلایلو باندې یو څه شواهد ولرو، دا خو سمه ده. په فیسبوک کې، په ټویټر کې یا په نورو ځایونو کې خلک دا خبرې به کوي او کېدای شي سمې وي، کېدای شي ناسمې وي. خو دستي خو افغانستان چې دی، ظاهرا موږ په افغانستان کې د طالب او داعش د جګړې سره مخ یو، د دواړو ترمنځ د یوې جګړې سره مخ یو. په دې منځ کې نو استاد کم طرف دی وطن طرف ښکاری، کم طرف دی افغانستان د ګټو طرف ښکاری؟ کنه دواړه نه دی، څه لورې شته دی خلکو چې هغه ورکی چې سړی هغه را پیدا کی؟
دقیق وګوره، همدغه طالب ګوره هغه کړنه کوي چې د بلې جګړې د پاره لارې جوړوي. طالب هغه فرمان صادروي چې د بل دغه چې تروریستي ګروپانو د پاره د جوړېدو د پاره لاپیګري پخپله کوي. دا د دوی فرمانونه دي چې پنجونو باندې مکاتب بندول، مثلا پنجونو باندې کار دروازې بندول، ځوانانو ته ورونه د فرار لاره جوړول، ځوانانو ته حق نه ورکول، د افغانستان ولس ته مراجعه نه کول، عقل نه ولویه جرګه نه دایرول، او فقط دا وایه چې ما 250 خلکو ته شکست ورکړی، ما جهاد کړی دی. کوم جهاد دی کړی؟
مننه راځه
تباهي جهاد. کته کې تراسي د دغه داعش جوړولو د پاره، د دغه داعش تقویې د پاره، د دغه داعش د دوی فرمانونه دي چې هغوی ته نور هم عسکرګري شرایط مهیا کوي. او د دغه داعش څه چې سل په سلو کې د پاکستان استخبارات دی، د پاکستان سلاوي ورپسې دي، اکمالات دی، هغه ورته زمین ورته مسایل دی، او پاکستان نیمه پېړۍ د افغانانو په منځ کې استخباراتي کار کړی دی، اجنټان لري،
ټنی
رول لري. دغه خبرې دي چې ورور د افغانستان په وینو لمبېدلی او افغانستان لپاره نوې جګړې ته لاره دوی خپلوي او نوې جګړې په موږ باندې تپي کنه افغانان د جګړې لپاره
مننه دی پاکستان بیرته تاسو ته راځم د پاکستان برخې ته. مثلا د پاکستان جانباز صاحب نه به زه دا پوښتنه وکړم. جانباز صاحب د پاکستان د ملګرو ملتونو کې استازی وروستیو کې چې حتی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اړ که چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت چې اعلامیه ورکړي د پاکستاني استازی د څرګندونو په اړه باندې که دا ومنو چې دا هر څه پدیده د استخباراتو په ځانګړې توګه د پاکستان لخوا نه دي، پاکستان په نړیوال سټیج باندې هغه څرګندونې کوي، په افغانستان کې د طالبانو حکومت ملامته ګڼي او وایي چې دوی زمینه برابره کړې ده، نه یوازې دا چې ټي ټي پي ته د دې وروستیو خبرونه داسې ښکاري چې داعش هم د افغانستان دننه یو پدیده ګڼي او حتی نړۍ ته وایي چې له دې نه ویرېږي. وروستۍ بېلګه یې د امنیت شورا غونډه ده چې په هغې کې نړۍ په داعش باندې اندېښنه څرګنده کړه. د یو ډیپلوماټ له لیدلوري نه راته ووایي چې د امنیت شورا بیا ولې د دې په ځای چې په افغانستان کې داعش ته د یو تهدید ده او په افغانستان کې د راپیدا شوي هلته د ورپراخ شوي تهدید په توګه وګوري، طالبانو ته مسؤلیت راجی کړي چې دوی باید پر ضد مبارزه وکړي، ولې دې نقطې ته یا دې ټکي ته له هغه لیدلوري نه ګوري چې دلته یې راسخ صاحب یاده کړه، تاسو یاده کړله چې دا د سیمې استخبارات تولیدوي او مثلا مستقیم په هماغه هیوادونو ولې د امنیت شورا غږ نه کوي؟ ځکه دوی وایي موږ اندېښمن یو د داعش پراختیا ته، د داعش ودې ته، او ظاهرا د منځنۍ اسیا هیوادونه د روسیې په شمول هغوی هم څو ورځې مخکې چې کومه غونډه درلوده دوی هم اندېښنه لري، لویدیځ هم اندېښنه لري. نو د امنیت شورا ښه ځای نه و چې مستقیم په پاکستان او نورو ځایونو باندې ګوته نیولې وای چې له دغه کار نه دی بالاخره په دغه یوویشتمه پیړۍ کې چې تقریبا څلورمه برخه یې تېره شوې ده لاس واخلي.
ګوري ان صاحب، تر هغه ځایه چې ما دا مثلا یا مواد د دې وروستۍ غونډې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا مطالعه کړه، ما وظیفتا ډېر په دقت ولوستل. غیر د پاکستان څخه هغه متحده ایالات دي چې زه ورته ډېر هم متعجب هم شوم او غیر منتظر هم راته وه، هغه روسیا وه که نور هېوادونو په شمول د چین، هیڅ چا مستقیما افغانستان ته د داعش په تړاو ګوته ونه نیول. هغوی که داعش یادوه او خطر یې ګڼه، ګواښ یې ګڼه، نو هم یې د پاکستان نوم اخیسته او هم یې د افغانستان نوم اخیسته. حتی تاسو وګورئ، هغه یو ځل بیا یو نظراندازی وکړئ د امریکا د استازي دریسته چې هم پکې افغانستان یادوي هم پکې پاکستان یادوي، چې دا ګواښ د داعش ګواښ په دغه دواړو هېوادو کې دی. او دا هېوادونه لږ تر لږه دغه هېوادونه چې ما پکې کار کړی دی، زما د حوزه د کاري ده، د منځنۍ آسیا او روسیا او شرقي اروپا، تاسو بېخي مطمئن اوسېږي. او دغه د وروستۍ څرګندونې د روسیې د سفیر په اسلام آباد کې اندری البرت کوری، هغه د تاسو وګورئ هغه مطالعه کړي، تحلیل او تجزیه کړي چې هغه مستقیما افغانستان ته ګوته نه نیسي، وایي چې موږ په دغه مبارزه کې چې داعش سره ده او نورو روسي کړیو سره ده، هم طالبانو سره همکاري کوو، هم پاکستان سره همکاري کوو، حاضر یو لږ تر لږه همکاري وکړو. دا چې په کوم میکانیزم به وشي زه پکې ډېر زیات شک لرم، ځکه چې زه فکر نه کوم چې روسیه اوس فیل اندسې زرکه په کار واچوي چې هغه د فزیکي راشي دلته د کوم کاروبار وکړي، خو فکر نه کوم. خو خیر، یعنی د شعار او د سیاسي دریځ تر بیده دا جالبه. بله خبره دا چې تاسو وروستیو څرګندونو ته د پښتونخوا د یو مطرح سیاستمدار پخواني د سنا یا بلې د سنا د مجلس غړي افغانصاحب خټک خبرو ته یو پاملرنه وکړي، هغې په بربنډه توګه وویلې چې اوس په پېښور په نورو لویو ښارو کې د داعش کتابونه نشریه خپري، او دا کټ مټ هغه حالت دی چې وخت مجاهدینو دپاره د طالبانو دپاره په همدې خارو کې کتابونه سرچېدل یا اراع کېدل، عرضه کېدل یا تکثیرېدل. نو په دې ترتیب کې هېڅ شک نشته چې د داعش د رامنځته کېدو، د داعش د پرتاب او د داعش د کړنو تر شا استخبارات دي، او تر ټولو دمخه د پاکستان استخبارات دي. هېڅ شک نشته افغانستان تر ډېر بریده ان اسمارت د ټول هغه مشدد انتقال چې زه په طالب لرم باور پرې نه لرم د افغانستان د راتلونکي دپاره. خو زه فکر کوم چې ډېر یو غوښنه برخه د طالبانو او د افغانستان دا قرباني د پاکستان د لوبه ده، دا لمسول کېږي دغه استخباراتو په لاس کې. داشی اوس دسی ملک دوستان شو دسی اشاری کولی چې پاکستان هم گواچه اوس متضرر ده. پاکستان دغه کړنې د خپل په لاس کې دي. د پاکستان د پوز او د استخباراتو اوس په دوه درې ډلو کپلو ویشل شوي دي. د پاکستان نه پوز هغه کوم یو واحد پوز دی پخوا، نه استخبارات هغه پخوانی استخبارات. همدا اوس تاسو لاشي یو احسایه وکړي چې څومره مثلا په پوز کې او په استخباراتو کې هغه په فوقاني طبقو کې چې څومره پښتانه وو هغه اوسېږي.
مننه کوم متاسفانه تل چې موږ د افغانستان په تړاو باندې بحث کوو همدغه سي د پاکستان خوا ته ورزی او مونږه همیشه دغه طرف چې دی دا د سې چې د افغانستان په قضیو کې د بحث وړ یو طرفي د سیاسي چارو یو بل شنون کې سید سادات را سره د ټلیفون لاري وصل دی نه د سکایپ لاري نه دی. سادات صاحب تاسو بحث ته ورسره یو ځای شوي د تاسو فکر باندې پاکستان ک دلته دوستانو زینو ویل چې دغه د داعش وسنې کوم مخالفت چې په افغانستان کې دی یا چودنو مسولیت تخلیه فعالیتونه دي دا په پاکستان کې دی استخباراتو لخوا یا د نظامیانو لخوا دا په اسلام لا تړ کیږي، ولی پاکستان له طالبانو سره مخالف دی؟ طالبانو کم د سیغت زیان پاکستان ته راجې کړي دي؟ کوم د سلوي تاوان ورړولې دي چې هغه یو غواړي وبله ډل را پیدا کړي؟
سلامونه درناوی تاسو ته قدرمنو درنو میلمنو ته په باس کې او تاسو پروګرام دی دل کوته ګوري د افغانستان او د پاکستان په نامه د مصنوعي هیواد د جوړولو را په دی خوا چې کوم اساسي ستونزې دي هغه ته په کاتو باندې باید په څرګند ډول وایو چې پاکستان خپل د غیر مشروع د زیږندې ورځې نه د افغانستان سره د دښمنۍ په پار را جوړه شوې ده او دا یوازې وسنی نظام سره نه ده چې یوازې وسنی نظام حاکمانو سره ستونزه لري. هر هغه نظام چې د افغانستان د ملي ګټو د ځمکنۍ بشپړتیا خوندیتوب غواړي، د افغانستان ترقي غواړي، د پاکستان هر نظام او هر سیاستوال
تاسو فکر کوئ چې د طالبانو نظام د افغانستان د ملي ګټو نه د دفاع په برخه کې یو پیاوړی نظام دی؟ خو ظاهرا خداسې ویل کیږي چې همدغه نظام ته پاکستان غوښته خورای وست که دا خبره ومنو چې د طالبانو لکه دوستانو وویل چې د طالبانو ملاتړ په ورته توګه پاکستان کوه، خو راځي که داسې ومنو چې د طالبانو ملاتړ یې کوه، طالبان را وصل په افغانستان کې جمهوریت ونړاوه، ملي بیرغ یې ښکته که، ملي اردو له منځه ولاړله، نو له دوی سره د ما خبره دا ده چې اوس مخالفت یا په څه شي کې دی؟ تعلیمي ادارې وتړل شوې ټول افغانستان کې په زرګونو د دې په ځای چې په مکتبونو باندې سرمایه ګذاري وشي په مدرسو باندې کیږي، له دغسې یو نظام نه پاکستان ویره په کوم ځای کې لري چې داعش پسې راوستئ؟
ګوري کله هم چې د دې نه مخکې په اصطلاح مجاهدین راوستل، هغه کارونه چې مجاهدینو د پاکستان په ګټه وکړه د افغانستان ټول امکانات وسلې زیرمې او ټانکونه او تیارې په اصطلاح ټوټې ټوټې کړو پاکستان ته ورسپاره، دغه کار اوسني حاکمانو ونه کړه. دا پاکستان سخت لړزولی چې دا خو موږ مرسته کوله خپل د اهدافو دپاره، دوی چې کله دننه لاړل دوی ته خپل ملي ګټې مهمې شوې. بناً هر هغه څوک چې پاکستان تاسو ته روزي یا روزي لیدي خامخا خپل د ګټو په پام کې نیولو سره روزي لیدي او تاسو چې در لیږلی دي لیرې پاره چې تاسو به وران کی ټوټې ټوټې مو کی سره ومو ویشي د قوم او ژبې نفاقونه پکې لمن وهل شو. په زمن کې په تیر 15 کلونو کې تاسو ته په هیڅ یو کلی کې پل پلچکه او مکتب پاتې نه شو. اوسني حاکمانو کې هم یو برخه چې واقعا افراطي برخه ده او داسې ویل کیږي چې دا افراطي کړۍ په قندهار کې ناز ده او دا تر ډیره بریده پورې د همدغې پاکستان د استخباراتو تر کنټرول لاندې ده او دوی د افغانستان د ملي ګټو خلاف دا حرکتونه چې کوم کوي، لکه دغه اوس چې په نیمایي قشر د افغانستان باندې تعلیم دروازې کار دروازې بندې کړي دي، دا همدغه کړۍ ده چې اوس فعلاً هلته ناست. له بده مرغه موږ د دوی نه داسې تمه نشو کولی، ګرچې چې دا دروغجنې وعدې خلیلزاد او د خلیلزاد ټیم ورکه چې دا هغه طالبان نه دي چې په اوله دوره کې راغلي وو دوی تغییر کړی دی.
مننه، خو زه همدا خبره کوم فکر صاحب تاسو ته راشو، فکر کوم چې په دې بحث کې د تاسو اړخ یو څه بدل دی، له دا نور نظرونه سره نږدې دي. له تاسو نه مې همدغه سوال دی چې آیا د افغانستان دغه وسنی نظام
د افغانستان ملي ګټې واځي سرحدونه بنئ حسابه وو چې په سرحد کې په تورخم کې یو مترغوي مخې ته راشي دوی پسې ورشي یا زیر واخلي. عموما ملي ګټې د یو هیواد پیاوړتیا ده. لږ تر لږه د سرطان ناروغۍ دا پرون موږ پرې رپورټ درلود چې د افغانستان په مرکز پلازمینه کې د سرطان یو مات ګډ روغتون ملي روغتون جوړ شوی و او د روغتیا نړیوال سازمان ویلي و چې په ډېر یو بد وضعیت کې دی. یعنی دغه ټولې ګټې که سړی وسنجي فکر کوي چې دا اوسنی نظام دومره یو پیاوړی نظام دی که کار ورسره ونه لرل شي د داعش یا نورو وسلوالو په وسیله دا به دومره پیاوړی شي چې پاکستان یا ګاونډیو ته به د ملي زاویې نه یا د یو ملي دولت په توګه ګواښ پېښ کړي.
خپل اولادونه د مکتب را ګرځوي د تعلیم را ګرځوي هغه دې په دې وتوانېږي چې خپل ملي ګټې دې وساتي. اصلا ملي ګټې لکه تاسو چې هم اشاره وته وکړه زه فکر کوم ملي ګټې مکتب دی، ملي ګټې یو باسواده ولس دی، ملي ګټې یو روغتیایي سیستم دی، ملي ګټې یو ښه اقتصاد دی. چې په دې ټولو کې طالبان ناکامه شوي دي. ملي ګټې یوازې دا نه دي چې لوی لوی خبرې وکړي او دلته جنګ و هلته جنګ، هغه ملي ګټې نه دي. او ملي ګټې هغه دي چې ستا ولس وساوي، کله چې ستا څخه د ورځې په زرهاو خلک تښتي فرار کوي دا معنا نه دی چې ستا ملي ګټې نه دي ساتلي، دا حکومت نه دي ساتلي. نو زه فکر نه کوم چې موږ کولای شو چې دا د ملي ګټو جامع واغوندي، دا ځینې حکومتونه واغوندي. او دا عموما یو وسیله ده، یو آله ده، یو حربه ده چې دا زموږ حکومتونه دغه جامع اغوندي او موږ په غولوي. او موږ دا منورین هم تر ډېره حده پورې د حکومت هغه خبرې بېرته منعکسوو. حال دا چې سړی باید ووایي کله چې په یو مملکت کې تعلیم او تربیه نه وي هغه ملک په هیڅ وجه نه شي کولای.
فکری صاحب ما پسې دا وخت را کمې دو دی. زه دوه پوښتنې نورم کوم، لنډن ځوابونه راکا. یو پوښتنه مې دل تاسو نه داده چې داعش څومره واقعا په یو جدي تهدید طالبانو ته بدلیدلی شي؟ آیا طالبان ننګولی شي د یو حکومت په توګه؟
بله، زه فکر کوم که چیرې دغه اوسنۍ پروسه روانه وي او طالبان و اقتصاد ته توجه ونه کړي، د خلکو حقوق ته توجه ونه کړي، یو قانوني حکومت راوستلو ته توجه ونه کړي، د داعش لپاره زمینه برابره ده. یعنی دغه اوسم د روسانو دغه تشویش چې دی د خپل د ایرانیانو هغې یا د نورو هغې دی حتی د بیمي ټولنې چې دی زه فکر کوم موجه دی. یعنی کله چې تاسو خپلو خلکو ته زمینه د کار او د ژوند برابره نه کړي، داعش خود په خود پیدا کیږي. لکه ما چې د مخه مویل بیا نه تکراروم، موږ باید د خپلو حکومت ناکامیو ته توجه وکړو. دا که اوسنی حکومت و که پخوانی حکومت و، او ووایي تر څو پورې چې دغه ناکامیان یې دغه کمزوری کمی نسی په افغانستان کې، نه سوله راتللی سي او نه هم دایمي ثبات راتللی سي او نه هم ترقي راتللی سي. زموږ حکومتونه اول باید په خپل ګریوان کې وګوري، اول باید خپل کور سنبال کې، بیا کېدلی شي دا نور شان خود په خود حلېږي. زموږ حکومتونه عموما نه غواړي چې خپل کور سنبال کې، او موږ منورین هم د خپلو حکومتونو د دغه کمزوري سره کومک کوو. یعنی هغه د منورینو نقش نه لوبوو چې موږ منتقد واوسېږو، تنقید وکړو، موږ پر خپل دولت باندې تنقید وکړو، موږ بلکې د حکومت سره په ګډه جبهه کې درېږو او عموما خپل ټول ملامتي پر نورو اچوو.
راسخ صاحب تاسو ته راځم، لږ لږ به ځوابونه را لنډ کو. د تاسو فکر باندې د طالبانو حکومت وبه منو چې د پاکستان چیرته دا ومنو چې د یو ملي جوړښت د جوړولو هڅه کوي او ګوند د پاکستان استخبارات دا نه غواړي او د داعش ملاتړ کوي. تاسو مخکې ویل نورم ویل چې دا دوه ډلې دي، په دوی کې دغه دوه ډلې واقعا دي؟ آیا واقعا دوه ډلې دي او که طالبان ټول یو دي؟ دي مشر چې خبره وکړي سهار په کندهار کې، ماښام هغه په کابل کې عملي شوي.
ګوري مشر خو هماغه یوه خبره چې کوي هغه عملي کوي، ولو که هغه روایي که نه روایي. مګر د فکر له ادرسه دوه ډلې دي، د مفکورې له ادرسه دوه ډلې دي. یوه ډله یې نرمه، هغه سیاست غواړي پلي کړي چې د افغانستان ګټه د ولس راټولول او داسې یو نظام جوړېدل چې دنیا سره د راتلې ورکړې د رسم پېژندنې لاره هم ورکړي او د خپله د ولس له ادرسه مشروعیت واخلي. مګر بله ډله فقط د ټوپک او د خپل د فرمانونو طرفدار دی چې خپل فرمان به د ټوپک په زور به عملي کوم، مګر دا کېدای نه شي. همدغه فرمانونه، همدغه ډله چې لګیا ده چې د افغانستان بدبختۍ کندې ته غورځوي، دا داعش زیږولی، دا بل مقاومت ډله زیږولی، دا جهادي ډلې، دا افغانه بیرته مسله کول.
په طالبانو کې په دې اړه باندې تاسو د اختلاف څرک څومره ونی؟ مونږ خو داسې په څرګنده باندې طالبان ونه لیدل چې یوه ډله بلاخره راپورته شي، ځکه افغانستان کې که چېرته د دین خبره وي، که چېرته د هیواد خبره وي، نو موږ د طالبان لیدل چې وایي موږ د دین په نوم باندې وخت کې په ځان پسې بمان تړل، د وطن د ژغورنې ادعا کوله، نو اوس که د دوی تر خپل منځ یو سړی دا وطن کندې ته غورځي، تاسو پکې داسې کوم سخت مقاومت خو نه لیدل کېږي؟ حتی په څرګنده د اختلافاتو خبرې هم نه کېږي.
ګوري په څرګنده زه ویلی سم، د طالبانو په منځ کې اکثریت رهبري کړی یې، د تعامل لاره خپلوي، د ولس سره نږدېوالی لاره خپلوي، د دنیا سره د نږدېوالی لاره خپلوي، مګر د ګوتو په شمار په رهبري کړی چې هغه لاره، هغه تندروانه لاره چې هغه افغانستان بدبختۍ کندې ته غورځوي، افغانستان د داعش په جګړه باندې بدلوي، افغانستان د تباهۍ په لور روانوي. دا ګوري عزیزانو، بیا دا خبره به په واضح الفاظو به ملت ته کوو چې ګوري د ډاکټر صاحب نجیب نظام چړنګ شو، د خپل د ادرس نه چې د دوی په منځ کې اختلافات وو هغه ړنګ همدغه چړنګ شو، د مجاهدینو نظام چړنګ شو، د دوی خپل اختلافات چې اوله د دوی په منځ کې اختلافات را ایجاد کړي، او هغه اختلافات تاثیرات وو چې مجاهدینو ړنګ شو، بیا ملا محمد عمر پر ته ورسېدی، همدغه چې په تسلسل راسي چې جمهوریت ړنګېدل، د دوی خپل منځي د منځګړیتوب اختلافات او نه مدیریت او انارشیزم ګډوډي وه چې جمهوریت ړنګ شو، او طالبان د 2004 کال نه دوباره په قدرت او دوی سره د مذاکراتو پروګرام او طرف یو په 2008 کال کې بریا ته ورسېدل. ګورې ځانو دا ځویلای سم، طالبان هم چې ړنګېږي د خپل لمن نه به دا ړنګېږي، او دا به یو تحول ته لاره خپلوي. او ګورو هیڅ امکان نه لري که چیرې د قدرت د تقسیم خبره شوله، نو بیا هلته ورته داعش تیار آماده دی. داعش ورته تیار چا آماده کړی؟ فقر، بدبختی، بېسوادي، دغه فرمانونه او د پاکستان مداخله.
مننه، سلامت اوسئ. زه به وروستۍ پوښتنه له جانباز صاحب نه وکړم. جانباز صاحب، څه موده مخکې، څو کلونه مخکې، موږ په یو دم په سوریا او عراق کې د داعش د ودې شاهدان شو. خلافت اعلان کړ، نیمه برخه یې د عراق را خپله کړه، نیمه یې د سوریې ونیوله. اوس داسې ښکاري چې په منځني ختیځ کې، که څه هم په غزا او د غزې په شاوخوا سیمو کې حالات کړکېچن او تاوده دي، خو لږ تر لږه په دې کې چې د منځني ختیځ په دغه برخو کې چې پخوا پکې داعش واکمني درلوده، په سوریه کې، د عراق په هغه برخو کې، مثلا سوریه کې یو نظام رامنځته کېږي، هماغه د پخوانیو وسلوالو نه که هغه داعش پورې اړه لرله، القاعده پورې. خو داسې ښکاري چې د یو سمسمکي خواته هم دا نړۍ رهبري کوي او روان دی. عراق هم وضعیت هغسې نه دی چې څو کلونه مخکې و. د دې څومره احتمال شته دی چې په افغانستان کې د داعش وضعیت، د داعش او نورو وسلوالو ډلو وضعیت داسې شي لکه یو وخت کې چې د سوریې او عراق ځینې برخې وي، چې هېڅ ډله او ټپله نه معلومېده، یو بل وهل لکه په تپه تیاره کې چې د څو کسانو سره خپلو کې جنګي، داعش پکې یو طرف و، د سوریې حکومت بل طرف و، نورې ډلې پکې بل طرف و، نه ترکیه پکې بل طرف و. داسې یو وضعیت تاسو د نړیوال لیدلوري نه څومره وینئ احتمال په افغانستان کې؟
ګوري دغه وروستۍ برخه ستاسو د پوښتنې زه فکر کوم چې ډېر ښه یو لږ یو ډسپوزیشن یې راکوي، هغه په دې مانا چې او دا په خواشینۍ زه وایم، زه دې ته ډېر خفه یم چې تر اوسه پورې موږ نشو کړی چې یو پایداره حاکمیت رامنځته کړو چې د خارجي سفارشونه لږ زموږ حاکمان که اوس هغه هر څوک دي ځان وژغوري او د یو ملي حاکمیت رامنځته کولو دپاره کار. متاسفانه وضعیت داسې دی کاغلی آن چې اوس هم کېدای شي د خارجي که هغه منطقوي اوسېږي، که خورا منطقوي اوسېږي، د یو سفارش په ترس کې زموږ حالات کېدای شي ډېر زیات ټکن شي، ځکه چې اوسني حاکمیت موږ نشو کړی چې مسؤول، مشروع او ملي حاکمیت رامنځته او د دې نه خامخا چې هغه مرکز بریز عناصر داخل په افغانستان کې او د افغانستان په چاپېریال کې ډېرې لویې ګټې به پورته کړي. بیا چې مثلا کوم حالات به وروسته ځو، هغه به د سوریې حالات رامنځته کېږي یا به د عراق رامنځته کېږي. په اول خو زه داسې فکر کوم تر هغه ځایه چې زما تحلیل ما ته اجازه راکوي، زه فکر نه کوم چې سوریه کې به ډېر ژر حالات د څه کوم خاص سمون پاتې ولاړ شي. زه فکر کوم چې تر اوسه پورې ډېر وار د مخه دی چې موږ وایو چې په سوریه کې ثبات تامین شو او اوس حالات ځي او ثبات په سوریه کې ډېر زیات کړکېچونه را پاتې دي چې هغه المري شي. هغه د کردانو مسلې دي چې هغه د همدغو ډلو حسابونه دي چې هغه د شیعه ده چې هغه د ایران لاسوهنه دي. هغه په ټوله هغه یعنی هغه څه چې بنیادي موږ فکر کوو لا ډک شوي نه دي. عین حالات په عراق کې دي. یعنی دغه منطقه یو منطقي یو مخرج ته نه ده رسېدلی چې بیا فکر د یو طویل مدت ثبات څرک منطقي وګړو. هو اوس حالات داسې دي چې یو بل وضعیت ته مخه کړې ده. نوي حالات رامنځته کېږي، نوې معادلې رامنځته کېږي، اما دا په دې معنا نه ده چې هېڅ به دلته ډېر زر د منځه لاړ شي. عین حالات په افغانستان کې هم راتلونکي دي. البته زه نه شم ویلی چې دا به سبا کېږي یا بل سبا. خو دننه په کور وضعیت ته چې زه ګورم او د طالب کړنو ته چې زه ګورم، متاسفانه ما دغه ته ډېر نږدې کوي چې خدای مکړه بیا هم موږ د خارجي سفارشونو کارکی بو او د څه نورې لوبې هم رامنځته کېږي چې هغه زموږ د ستاسو د وطن او د خلکو د
ډیره مننه کوو. له تاسو نه مننه کوو، تاسو سره خدای پاماني کوو. زه وروستۍ پوښتنې له خپلو پاتو مېلمنو نه کوم. راځم ښاغلي سید ته، تاسو راته دا ووایئ چې تاسو مخکې د دوو ډلو یادونه وکړه چې په طالبانو کې یوه ډله په افغانستان کې یو نظام غواړي، یو سیستم غواړي. خو موږ ولیدل مثلا دغه د داعش په پرونۍ حمله کې چې پرونۍ نه بل ورځ چې په کابل بانک مخې ته وشوه، نن هم پیښه شوې ده، جزئیات هم راغلي دي. خو په هغې پیښه کې لږ تر لږه د پوهنتون یو استاد چې تازه په کندوز ولایت کې د پوهنتون استاد مقرر شوی و ووژل شو. دا هماغه څه تکرار دی چې طالبانو یو وخت کې دا بریدونه کول. دوی به م ویل چې موږ مثلا وسلوال په نخه کړي، امریکایان مو په نخه کړي، اردو مو په نخه کړي. خو دغسې کسان موږ او تاسو پیژنو چې پکې وژل کېدل په هغې وخت کې. څه په کار دي په دې اوسني سیستم او نظام کې د تاسو فکر باندې چې لږ تر لږه دغه کیسه ځانمرګې برید وشو، د بانک، د دوکان، د شفخانې مخې ته دغه په افغانستان کې پای ومومي، د اوسنیو واکمنو ته څه پکار دي او نور څوک چې په دې مسله کې رول لري څه کېدلی شي؟
دوی د کور دننه مسؤلیتونه دي چې ورته پام باید کړی وای او تر اوسه یې غفلت کړی دی، چې په هغې لحاظ به ډېرې نورې ستونزې هم را ولاړې شي. او یو هغه مسئله ده چې تر هغې پورې چې موږ دغه ګاونډی سرطاني غدا خپل په څنګ کې ولرو، دوی په تېرو 15 کلونو کې هم جګړه ییز پروژې تل تر تله اخیستې دي او هماغه جګړه ییز پروژې پر مخ بیولې دي خپل د فوج او د ایسای په مټه. نو دغه جګړه ییز پروژه دوی ډېر زیات کوښښ وکړ څو ځلې تر اوسه پورې چې د افغانستان سره په یو شکل د اشکالو ښکېل کې ځان حتی جبهې جنگونو ته د کونړ نه نیولې تر چمنه پورې څو ځله مختلف جګړو ته ځان را نږدې کړو، خو چې په هغه قاطعیت سره مخامخ شول بیا لږ خوشحال شول. څو ځلې مثلا په دې اخرو کې بمبار وکړو تیارې په وسیله چې دا د ټولو نړیوال قوانینو خلاف دی او د دوی نور خپل په کور دننه کې چون ستونزې زیاتې دي کوشش کوي چې نړیوال په دې پلمه را وګوري نور مرستې را جلب کړي. د دوی اقتصاد
د افغانستان واکمنو ته څه پکار دي څه کېدلی شي؟
افغانستان واکمنو ته د عدالت پلي کول تر ټولو اړینه ده. عدالت باید په کور دننه کې پلي شي، کار اهل کار ته وسپارل شي او د یو تعهد په اساس د افغانستان ملي ګټې لومړیتوب شرط وي اساسي دغه پر اساس هر افغان ته په نظام کې باید ځای ورکړ شي. دغه په اصطلاح میمزار ما ټوله زما ته د پای ټکه کیږي. دا ترخه تجربه چې دا 13-15 کلونو کې نور نظامونه تکرار کړه وو دوی باید نه وای کړی. څو ځله دوی ته په مختلفو مرکو کې ما دا یادونه کړې وه او دوی بیا تکرارن هغه اشتباهات وکړي چې تیرو نظامونه کړی او دوی په خپله په اوله دوره کې کړی وه.
مننه کوم تاسو نه. راسخ سپ تاسو کلن جواب راکې وخره پس راکم دی وسنی واکمن څه کولای شي؟ تاسو دی یوګو تاریخ کیسه وکړه چې کله بل زین نه زده کی له تاریخ نه زده کی حکومت ته مشمول کی خلکو ته خپل حقونه ورکی او د دې په ځای چې په وړاندې جګړې وشي واقعا افغانان شامل کی په خپل حکومت کې او یو واقعا یو ملي حکومت جوړ کی څه پکار دی؟
دوی
ګوري اولی قدم کې یو لوی جرګه دایرول د خپل د ولس د رهبری او د دولت جوړولو د پاره د لوی جرګې له ادرس او قانون اساسي تصویبول او د افغانستان د ولس مشروعیت اخیستل او د دنیا سره د سیاست کولو لار تعقیبول او دغه پروژه یا دغه پروسه جوړول پکار دی چې موږ غونډیانو سره څه وکړو موږ د دنیا سره څه وکړو تر څو پورې نور افغانستان د دغه استخباراتي جګړو نه خلاص شي او افغانان په خپل کور کې سره بیرته راډیره شي او د خپل کور سره جوړ کړو دا قان سیال کړو دغه زموږ په ګټه دی نه چې دا چې موږ د نورو په فتواو باندې خپل وطن د تباهۍ په لور روانو او
مننه مننه فقیر صاحب ظاهرا اوس په افغانستان کې د سیخکاری چې یو عام خلک دی یو ملایان دي لکه طالبان دی حکومت په توګه دوی په غونډو کې ته ولسی خلک نه ګوري که دوی کوم ورځ لمانځي خپل دوی ناست وي لکه موږ شاعران چې په یو غونډه کې ناست یو به شعر وایو یو څو شاعران به نور ورته ناستو لکه څنګه کېدلی شي بالاخره چې دغه اوسنی سیستم او نظام پرته له دې چې جنګ وشي په داسې یو سیستم بدل شي چې واقعا د افغانستان د ګټو استازولي وکړي او دغه چاودنې انفجارونه د خلکو مرګ ژوبله د هر څه پای ته ورسیږي پوښتنه غټه ده جواب لنډ غواړم فقیر صاحب
زه دا وینم زه په خپله په طالبانو دا ایمان نه لرم چې دوی د اصلاح سي او زه په دې عقیده یم چې موږ افغانان دریم خط هغه چې نه په طالبانو پورې اړه لرو او نه هم په پخوانیو رژیمونو پورې هغوی باید د یو دریم الټرنیټیو د یو دریم بدیل د جوړولو په لټه کې سي موږ باید نور و ار تک شي ننو زموږ منورین یو لوی غلطي دغه ده چې موږ عموماً و ار تک ناسي موږ باید د دننه څخه کارا شروع کړو د لاندې څخه کارا شروع کړو خپل خلکو ته آگاهي ورکړو او دا ورته وایي چې دا خلک جوس پارک ناسي دا د دوی درد نسی دوا کولای د دوی غم نس خوړلای موږ هغه خلک چې دریم خطي دریم جهاتي هغوی باید نور د دغه امید څخه چې دا به اصلاح سي دا به بیا داسې جوړ سي بیا به موږ داخل سو یا به موږ سره دوی سره کار وکړو د دغه خو به تیر سي بلکې په خپله د یو الټرنیټیو د یو بدیل په جوړولو په لټه کې سي زه فکر کوم چې لاره نشته
مننه کوم متاسفانه چې وخت را پسې راخلا شو زه له ټولو قدرمنو میلمنو نه چې د نومونو د اخیستلو لپاره یې را سره وخت نه دی پاتې مننه کوم چې په خپرونه کې ګډون وکړ
شهیدو تکلونو فریادونا تو چی جبا دا پشتو وی زبا یما هبا نکری پشتان زمالا لونا تو چی جبا دا پشتو وی زبا یما هبا نکری پشتان زمالا لونا تو چی جبا دا پشتو وی زبا یما کری پگور کی اومی نلی کل دب دو سپتونا دہرمان پلم بو اسوام تیٹن اسوام اومی نکڑل مغرورانو تاؤز رونا چی زاڑ کی اسی شوی بول اوچ دا مکلل ما تھا غد اورو زندی رونا کہا تو پلکنا بڑی پاما وکڑی ماجی تڑی دی افسوس سیاد میں بہت کل وزرونا ماس ماندہ آزادی تلار سلا خونیش کاری میں مات کل وزرونا ہر خواتی دو پاپ تم لڑم فرش بھی بوڑی بولان دی دامونا لات میں جس کر ددر مند سر ساتو تا پر شو هر یو بیت می د محروم د زړګي خونه ما پشه ایر باندی بای ایران.